السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې ترکیه وای لا هم له قطري چارواکو سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت پر لارو چارو خبرې کوي. له طالبانو سره د دوی خبرې چیرته رسیدلې؟
دوی هوکړه وشوه چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه.
هغه افغان محصلان چې بورسونو ته بریالي شوي له مسافرتي ستونزو سر ټکوي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصری هم درته خبرو او دا به واوري چې د پاکستان په هغو سیمو کې چې افغانستان ته نږدې پرتی دي ترهګریزې پیښې سږ کال ډېرې شوي. آیا پاکستان د افغانستان له وضعیت امنیتي اندېښنه لري؟
په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاسې قطع کړه افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري. دغه حالت په دوی راتلونکي دی.
مخکې تر دې چې دې راپورونو ته ور ورکو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو افغان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو پلاوی پاکستان ته تللی او اروپایي هیوادونه له ایران غواړي چې د اټومي تړون خبرې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته ویل
سه ما یا چهار ما بیشتر میشه که ما به صورت
لدری څلورو میاشتو ډیر وخت کې شي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپلو خلکو ته لرو خپل کار ته دوام ورکوو.
خاغلی فایق ته تیر اونۍ د غلام محمد ساقزی تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د خاغلی او ساقزی او فایق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی استازی باید په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو 193 کسیزې عمومي اسامبلې تیره میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوري نظام استازی د خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطر سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي. د هوایي ډګرونو فعالیت به تر 20 ساعته کړي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدي نن ازادي رادیو ته ویل هوایي ډګرونه لا هم یوازې د ورځې لخوا د الوتنو پروازو او کیناستو ته چمتو دي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېده هماغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په اوم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پرواز د ورځې ورکېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل او مزار شریف هوایي ډګرونو کې د نویو رادارونو د نصب چارې هم نږدې شوې دي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلي چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالیې په تړاو خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیات غلی ازرق شافیزی وایي له مضاعف مالیه څخه یو هدف دا دی چې اوسنۍ مالیه دی دوه برابر شي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که داسې وشي ناوړه پایله به ولري.
اما که چیرې دوی مقصد دا وي چې د مالیاتو را دوه چنده کړي په افغانستان کې، دا خو یو اقتصادي ناورین به جوړ شي او خلک د سرمایه‌ګذاري لپاره هیڅ زړه نه کوي.
ټاکل شوی ده چې د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په ورځ بیرته کابل ته راستون شي. په افغانستان کې پر رسنیو د سارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی. ښاغلی نوري د سیشن به پوراز وروسته له دوه ورځو آزاد شو. د نوري کشر زوی رومان نوري وای چې طالبانو د یک شنبه په ماسپخین د دوی کور تلاشی کړ او د پلاری ونیو. د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد مخکې ویلی و چې د نوري توقيف د هغې له رسنیز فعالیت سره ارتباط نه لري. د یو شمیر فعالانو په وینا روس له دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولې دی لک تر لګ یو ډیر خبريالان تر اوسه نیول شوې دي. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راجوند کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. د خبرو اتم پړاو د دوشنبه په ورځ په ویانا کې پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې له دې تړونه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و بهر شول. تر دې وروسته ایران په تدریجي ډول د یورانیمو په خولو ته مخه کړه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماټانو په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی وویل دا خبری عاجل دی او هغه ټکی ته په نږدې کېدو یو چې د ایران د اټومي هڅو سرعت ورسره یو مخ کمیږي. په دې بیان کې راغلی دی چې څو اونۍ وخت شته نه څو میاشتې. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری پرون په تهران کې رسنیو ته وویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شاغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شاغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران په خوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ کې روسیې ته سفر کړی و. ابراهیم رئیسی چې یو سخت دریځ دی په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو که د دې خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ په دویمه نیمایي کې درته د آزادۍ او اوریدونکي پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپریږي او ستاسو په یو شمیر ستونزو د چارواکو نظرونه هم اخیستل کیږي. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 50 هیوادونو په بخښنې سره د افغانستان د 50 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. دا طرحه د کابل په شمول د افغانستان د 50 هوایی ډګرونو د سنبالولو ده. خو د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره پر اصلي طرحې اساسي خبرې نه دي شوې. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبري روان دي چې ترکیه او قطري شخصي کمپني څنګه د کابل په شمول د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. فرانس پرس اژانس د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشغلو په وینا د خبره خبره کړې ده. د شاغلي چاوشغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې موافقه کړې ده چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعال کړي، خو دوی لا هم د طالبانو موافقې ته انتظار دي. طالبان بیا وایي چې دوی بلغ مختلف هیوادو وړاندیزونه ترلاسه کړي او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره د قطر او ترکیې پر طرحه په تفصیل خبرې نه دي شوي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا هم وویل چې تر اوسه یوازې دا خبرې شوې دي چې دا کمپنۍ کار ته چمتو دي، خو په څه شرایطو او څرنګه دا خبرې لا پاتې دي. د کابل د هوایي ډګر په شمول د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم په ارتباط د روانې اونۍ په پیل کې په پلازمینه دوحه کې د ترکیه او قطر د کمپنیو ترمنځ موافقه لیک لاسلیک شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد عربي امارات هم غواړي چې له ترکیه او قطري کمپنیو سره یو ځای همکاري وکړي. متحد عربي اماراتو د اګست تر 15مې مخکې چې طالبانو له کابل نه ونیولی د کابل د هوایي ډګر ملکي چارې سنبالولې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پر دې موضوع د ابو زبیل شاهزاده شیخ محمد بن زاید سره د تیرې میاشتې په وروستیو کې هغه وخت خبرې وکړې چې شاهزاده محمد انقره ته ورغلی و. چاوشغلو زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې درې سره لوري ترکیه، قطر او امارات یو ځای کار وکړي، خو د ښاغلي چاوشغلو په وینا تر اوسه درې اړخیزه مشخصه طرحه نه ده وړاندې شوې. ترکیه او قطری چارواکو هم تر اوسه د خپلې طرحې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي او حتی دا خبره اعلان نه ده روښانه کړې چې د دغو هیوادو کومې کمپنۍ به د افغانستان د 50 هوایي ډګرونو چارې سنبالوي. طالبانو د ترکانو دا وړاندیز رد کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت به ساتي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې تر هغو به تړون لاسلیک نه شي چې د اعتماد وړ یو بهرنی لوری د ترمینل امنیتي چارې په لاس کې وانخلي.
و موریدل چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 50 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریک شوی طرح لا هم په قطر کې خبري روان دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وی له ترکیه او قطری پلاوی سره دا هوکړه شوی چې د هوایی ډګرونو د مدیریت پر څرنګوالي باندې د تخنیکی ټیمونو خبرې دوام کوي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی ټیم او د دوی چارواکي د ته هم ژمن دي چې د افغانستان د هوایی چلند د امنیت چارې یو نړیوال شرکت ته وسپاري. د ښاغلی احمدی نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې له ترکیه او قطری چارواکو سره یې کابل کې پر څه خبرې کړې دي.
موږ لومړنۍ ونډه ورسره وکړه د ترانسپورت او چلند وزارت تخنیکی ټیم سره او رهبری سره توافق په دې وشو چې په راتلونکو ورځو کې به تخنیکی ټیمونه خبرې کوي په جزئیاتو د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د خدماتي تخنیکی بخشونو پر مخ وړلو په پار. نو تخنیکی ټیمونه هم بیا انشاءالله په نږدې ورځو کې به خبرې سره وکړي.
داسې اټکل کېده چې ممکن په ځینو برخو کې خبره تر هوکړه ورسیږي یا قراردادونه لاسلیک شي، اما ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې کومه ښکاره هوکړه په دې خبرو کې نه ده ترلاسه شوې؟
نه، تر اوسه هیڅ نه هوکړه نه ده شوې. موږ په دې هوکړه وشو چې تخنیکی ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه لکه د هوایي حریم کنټرول، د ځمکني خدمات او د هوانوردی یا د هوایي چلند امنیت ته، د هوایي ډګر امنیت نه بلکې د هوایي چلند امنیت.
دغه د هوایي ډګر امنیت هم یو موضوع ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره کړې، ویلي دي چې دوی لا هم غواړي چې یو نړیواله کمپنۍ د هوایي ډګر امنیت تضمین کړي، بیا به دوی ام تخنیکی برخه کې ځان ښکېلي. فکر کوي امنیت به لا هم ستاسو درې زماغه وي چې امنیت به خپل تاسو ساتي؟
د کې سو تفاهم شوای دا ګورې هوایي ډګرونو امنیت دوه لوم دی، یو د هوایي ډګر امنیت وي، یو د هوایي چلند امنیت وي. د هوایي ډګر امنیت زموږ د کورنیو چارو وزارت پر مخ وړي او پر مخ به وړي. د هوایي چلند امنیت نړیوال ایکاوس سازمان غړي یو، چې هغه د هوایي چلندونو نړیوال سازمان ده، اسي هیوادونو د دې غړي ټوب لرو. د هغه ایکاوس ستاندرد مطابق باید د ټول هیوادونو د هغه امنیت ساتنې یو رقم ته ستاندرد ولري. نو هغه ته موږ هم ژمن یو، نو داسې یو نړیوال ستاندرد شرکت به وي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. داسې یو شرکت به پر مخ وړي چې هوایي چلند امنیت دا د لکه د مثال په ډول به زه وایم، بدني چیکینګ دا، د بګاج چیکینګ دا، سکنرونو ماشینونه دي چې بګاج سکن کوي، شخص سکن کوي.
یعنی که دغه سیستمونه کې بهرني کسان ځای پر ځای کیږي، تاسو سره مخالفت نه کوي؟ مثلا د مغو کمپنیو کارکونکي وي
ګورې، دا کارکونکي مهم نه وي، مخکې افغانان هم وسم افغانان پکشته، نو دې کې روزل کیږي. شخص مهم نه وي چې څوک ده، مهم دا وی چې دا کار څنګه پر مخ وړل کیږي.
لکه په دې هم خبرې کوي چې د هوایی ډګرونو په مجموع کې د کابل د هوایی ډګر او ځینو نورو هوایی ډګرونو د رادار سیستمونه زیانمن شوي وو. په دې ورسته یو راز کړه پور نه خبر شول چې ځینی وسایل را رسیدلی دي، نصب شوي هم دي. دغه چارې چیرته رسیدلی کې د کابل هوایی ډګر پیل کړي او بیا لګزره لاند په هرات او مزار شریف او کندهار هم تم شي مهرباني.
او د مزار شریف او ډیر د کابل هوایی ډګر رادار سیستم او نور سیستمونه ټول تقریبا تخریب شي وو. بیا د اسلامي امارت پر تک سره د قطر هیواد په مرستې سره ورغول شول. موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. دغه نوی درې پای رادارونه چې مخکې د تیر حکومت په وخت کې د تالیس په نوم یو شرکت سره قرارداد شوی وو، نو د قرارداد مطابق باید درې پای رادارونه راوړل شي وای په 1300 کې. نو هغه نورمال پروسه روانه وه. درې رادارونه کابل تر رسیدلی وو د اسلامي امارات راتګ نه لنډه موده مخکې. نو په ګمرک کې اوس موږ کارونه خلاص کړل، هغه ګمرکي مسایلې او کوم ځای کې چې باید نصب شي وای، د نصب لپاره هغه د ځایونو رغول وو، هغه چارې تقریبا بشپړ دي. هغه ته مې دمه ورکړه، نو هغه مشخص نقطو ته ولیږدول شول چې په مزار شریف کې، په هرات کې، بل په کابل کې.
بله، یعنی تاسو وایئ چې لاند وخت کې به نسبیږي. داسې څه ډاډ ورکولی شئ اوریدونکو ته چې څه وخت به نړیوالې هوایي الوتنې افغانستان سره عادي کیږي؟ البته سوداګریزې الوتنې
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدې هماغسې تقریبا کیږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته، په عموم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول. دو درې پرواز د ورځې ورکیږي پاکستان ته لرو ایران ته ترکیه ته او نور هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته بعض هیوادونو ته چې نه کیږي لا ستونزه د هغه د کورونای حالت په خطر ده موږ د ورځې خوانه خدمات لرو نو د قرارداد په امضا کولو سره به د څلور ساعته خدمات ولرو
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی و چې له ازادي رادیو سره د هوایی چلند پر وروستۍ او پرمختګونو خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
بیا هم د هوایی چلند او سفرونو په موضوع کې پاتکیږو خو له یوې نوې زاویې په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په وخت رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي دا مهال له یو نامعلوم حالات سره مخامخ دي او نشي کولی چې دغو هیوادونو ته سفرونه وکړي دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو د دوی کوربه هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی ته بورسونه ورکړي حتی د دوی برېښنالیکونو ته هم ځواب نه ورکوي دا چې د دوی نور ستونزې څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو
مریم جمی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل خو د جمهوري نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل سوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندگی تو چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي
په عنوان کسی که
زه د ورستي او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم زه له نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي
په افغانستان کې هر کال د مریم په تیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي په همدې حال کې له افغانستان بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پایته نه ورسېدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونزو سره مخ کړای دی بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولای دی صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه خو د زده کړو د پایل پروسه هم لستونزو سره مخ شوه ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټری لپاره هین ته واستول سي
زر محصلین چې اډمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکځکه د این ایواد لخوام اس برنامه مکتنسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنی چارو وزارت څخه هم مکتیس برنامه نه لري
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلو بیلو هیوادونو کې پزدا کړو بوخت افغان محصلین هم بل به سرنوشتي سره مخ دي فایزه ابراهیمی په یو هندي په هنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسټری زده کړې کوي خو د طالبانو لويري او د خزو پر فعالیتونو د بندیزونو لامل افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري هغه په هند کې له یو شمیر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزه تمدید کړي
ما بنون یو دانشجو هیڅ امید نه
لرم د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو خزو او خلکو لپاره چې په بحر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شي نو او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي خودلای او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي تر هغه پورې چې افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم
فعالیت وکړم
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول سوي یا لغوه سوي دي د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 بورسونو ژمنه سوي ده ښاغلی حقانی د یک شنبه په ورځ ناوخته وی خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي بورسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي
زموږ د ټولنې وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو کلونه لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو زمونږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسیې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړی شوی. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو نظرونه راخستل شوی چې دوی وایي له دوی سره شوی مرستې یا کلیو ته ورسېدلې مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. موږ په همدې تړاو پیغامونه راخستي د طالبانو له یو ویان سره هم مرکل روهیله ده چې په دویمه نیمایي کې د پروګرام هم را سره واوري. اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
برتانوی ګارډین ورسپانې برتانیا ته د ورغلو افغان پناهغښتونکو ستونزو ته پام اړولې او لیکي په پام کې چې شاوخوا 2000 افغان پناهغښتونکو نوې میلادي کال په هوټلونو کې پیل کړي. د ورسپانې په لیکنه د برتانیا حکومت هڅه کوي د هیواد شوراګانو ته قناعت ورکړي چې دغه افغان پناهغښتونکو ته چې د اگست د میاشتې له نیمایي په هوټلونو کې ووسی دایمي هستوګنځایونه پیدا کړي. په دوام کې د کار او تقاعد د وزارت له قوله لولو چې د هغو 14,500 افغانانو له ډلې چې په اګست میاشت کې برېټانیا ته پناه وروړي 4,000 د هستوګنې کورونو ته انتقال شوي یا هم په مناسبو کورونو کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د دغو کسانو له قوله ویل شوي چې هیله مندي یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو دې ته هم لیواله دي چې د برېټانیا د حکومت له خوا ښه خبرونه واوري چې په دې هیواد کې نوی ژوند په کوم ځای کې پیل کړي. د ګارډین په لیکنه د برېټانیا د کورنیو چارو د وزارت له 300 زیاتو چارواکو د دغو پناهغښتونکو لپاره د دایمي هستوګنځایونو د برابرولو لپاره اقدام کړی دی. د لندن د شورا چارواکو په هغو هوټلونو کې چې افغان پناهغښتونکو پکې اوسي وضعیت ګډوډ بللی او اندېښنې ښودلې چې یو زیات شمېر ماشومان هم په دې هوټلونو کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه اکثرو دغو پناهغښتونکو تر اوسه په برېټانیا کې کارونه نه دي پیل کړي ځکه دایمي آدرس نه لري. مل انلاین خبرونه هم له افغانستانه د افغانانو د انتقال پروسې ته پام اړولې او لیکي د افغانانو د استلول لپاره الوتنې ځکه ځنډول شوې چې خې د طالبانو کسان ورڅخه له افغانستانه د وتلو او له هیواد بهر د نقدو پیسو د راټولولو لپاره کار واخلي. په دوام کې لولو چې طالبانو قطر ته د امریکا په هر چارټر الوتنه کې د ځان لپاره د څو څوکیو غوښتنه کړې چې د دې ډلې د خلکو او ملاتړو لپاره چې ظاهرا به د پیسو راټولولو د هڅې لپاره هغه هیواد ته تلل زمینه برابره کړي. د خبرونې په لیکنه په دې اړه چې آیا طالبان کولی شي له هغو الوتنو چې د تر ټولو زیاتو زیانګالو کسانو لپاره ځانګړي شوي استفاده کولی شي کنه، اختلاف د دې سبب شوي چې طالبان له درې اونیو رئیس دغه الوتنې ودروي. دا هم تر اوسه نه ده روښانه چې دغه الوتنې به بیرته کله پیلېږي. لکه چې ټول امریکایي ځواکونه د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان نه ووتل او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په زرګونو افغانان د قطر د هوایي شرکت لخوا له دې هېواده ایستل شوي دي. د ایمیل آنلاین په لیکنه له 4,000 زیات افغانان امریکا او 15,000 هم برېټانیا ته لېږدول شوي او په زرګونو نور هم په افغانستان کې بهر ته د تلو لار څاري.
په افغانستان کې مشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې په یو غونډه کې له طالبانو نه دا غوښتنه کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شموله اسلامي نظام جوړول او بیلابیلو سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع سیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د بیغونډې په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وکړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه غختنې او لیدلوري د افغانستان د اهل تشیع او علما او لخوا د ویناست پترس کې وشوي. په دې ناسته کې د ټولو ګوندونو فرهنګي ټولونو او شوراګانو مسولینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیع د مذهب پر رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړولو چې مطرح شوه.
ښاغلی بلخی وویل دا ټولو غوښتنې د امتیاز اخیستو په معنا نه دي، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاخو 10 میلیونه نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبې په ورځ د ویناست پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوي وو چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټولګډون اسلامي نظام رامنځته کیږي، د افغانستان د اهل تشیع یو قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي والی په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام د رامنځته کېدو لپاره د ټولو مذاهبونو جوړ د نخبګانو د کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو وایند او د مرستیالانو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو وایند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د اهل تشیع په څوغونډه کې چې د کابل په لویدیز کې جوړ شوی وي برخه اخیستې وه. ښاغلی مجاهد په ویناسته کې چې جعفر مهدوی لخوا د کابل په لویدیز کې جوړ شوی وه، د خپلې وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته به رسیدنه کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم وس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال و. په دې بریدونو کې چې ډیری خونړي و او مرګ ژوبلې درلوده، دا اشتلی مسولیت منلای دی.
طالبانو مسافر موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروي.
زموږ کاکل آزادۍ رادیو نه اوري اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتی دي، تروریستي پیښې د پروسه کال پر تلا څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا بریدونه څو برابره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
جرمني آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت د یوه چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. دا آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوي دي. د امنیتي چارو څېړونکي امیر رانا جرمني آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاسې قطع کړه د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کې دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد حسین د شاغلی داوودزی اندیشنه په بل ډول پاکستانیانو سره شریک کړه. د دې خبري غونډې پر مهال له شزو سره د افغان طالبان پر چلند انتقاد وکړه. ویل داسې خبرې چې شزې یوازې سفر نشي کولی، شوانځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکینګ غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي، او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره سره دوی کار ته دوام ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطري چارواکو سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړه ته ورسیږي. د هوایي ډګرونو فعالیت به 24 ساعته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. دوی طالبان د پاکستان سره پر مالی مسایلو خبرې کوي. په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین تلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری رسنوي ته ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده. که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼه سربیره زموږ خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک کې هم در سره لیدلی شئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه راپورونه پر ټویټر هم موندلی شئ. هیله ده زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی، خو تر دې پروګرام مخکې ستاسې یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
دغه مرستې چې راځي وروره په خواني ملکان دي، وغه نور خلک دي، وغه زاړه خلک دي، دغه خلک مسکینان دي، ډېر دي دلی دي د سخت مشکلاتو سره. دوی وایي په سلو کې اته نوي په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختې وزلې سره مخامخ دي. زما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د دغه اړمنو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې دي، نه مځکه لري، نه ځای لري، نه جګا لري، نه شی لري، او په یو کوډمکو کې سرپنا ده. هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي. دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړی چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي، هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. والسلام په احترام.
ورده د کندې د ولایت خبره کوم. څنګه په پښتمه کې ساده ښکاره کیږي. موږ ځکه غصب شوی دي، موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي. موږ د ډیره خرابې شوی دي، موږ مرچتونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی. کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وو. سلام.
زه کوم باڅ خبرې کوم په یوه مات فنې نه کوم چې کله زما خطا کوم څه کړی دي چې تکاو کوم په مصنوعي دی چې د باندې یو څه مشکلات په کابل کې کوم ته نه سم کولای د پیسو د لیستې زه وایم دا مو تکاو چې چې ما یې یو هم دا دی وروه ځه دا سی دی کې چې دا مو تکاو چې دا کوم څه کوي دی نو پر یو ځای راکې زه هم څه نه کوم ولا کوي چې کښ پر نه کوي چې دی مامور به یو کار کوي چې یو کار به کوي یو کور یو خونه به جوړ کړي یو بل او کدی دا چې مو سره کړی چې دا کال په سلګر زرو په یو زره په جیب باندې دا کال هم گزارنه کوي نو دا ورته زره چې ماجه اخیسته دا خو د په خو د وغه شی قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده او دغه د فارزا دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو خلې تقاوت شي دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هر کله کوم په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو د مرسته شوو توکو په ویش کې د ناعدلانه او مور مېری چلن په اړه شکایتونه راته پریښې دي دا اوریدونکو وایي ډیر مستحق کسان لمرستو پات کیږي خو په خبره یې هغو ترسیږي چې مستحق نه دي موږ په دې اړه د طالبانو لې وو مسؤل ویان سره مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو
ما دا پیغام فقې ما د المند ولایت سره تماس نیولې ده چې د مرستې چې شلې د داس خلکو یې شلې چې دا د سیمې مسولین په خبر نه و بازار د چر غلي ولا خلکو باندې نه ساتلو چې هغه هیڅ ګټ سره ده نو مستحق د مرستې نه و غوته دا ورکړه هغه مسکینان فاته سو پر مخ دا پیغام کوم نشر کړی دا مسولین په خبر یې غوته دا د معلومې ساحه او منځکا هغه په کې د درغلي نه کوي السلام علیکم
السلام علیکم زه هم ستاسو یوم نه یادوم زموږ په معنی کې دا کوم وڅېڅي چې نه وړي مالا صلاح خان چمن عزتمن اوزه دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکي چې درې دکان په زرغون مارکیټ کې لري هغه ته درې څو اویا ډالر ورکړل کم مازور انسانان چې کم سینان انسانان چې راغی پریږدي دا سره ملک غفار ملاو دی او د مسجد امام ملاو دی بل سړي چې ورکړي دي چې د مسجد وچاک یې کور دی درې سړی لري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی سلام علیکم کوم نو خپل کاج کړو دا ولا د خپل سړي سره څه څه کناستم ټول محترم ایتونه طالبان مشران څنګه دایلو ورزره ټول مرسته د افغانستان تر ازي خپل د نظارت لاندې راولي زه چې دا مرسته په داسې شکل کې فل کېږي چې یو د ستیرې جوړې دي وته یا د ستیرو په نامه باندې کوم مسلمان چې نن سپټوري یا مسلمان رایج یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکړه چې تر هغه د ستیرو باندې د مستاپ چې دا خلک چې راسیږي چې هغه را باسي پدغه باندې دې تاکي وتاره نه وکي او دا غمر چې دې خپل تاکي باندې راولې خپل څه د شي مستحق خو ګورې چې هغه راغو خو د پای راغلی وي او دا چې حت او څه وته چې هغه دې ورته خلک مسلمان خلک ځامن په چا خلک به د مظلوم ولس باندې رحم شفقت لري دا خلک باید په حت په تاره په تاره متر وکي او دا څو چې په لاس مو کوی چې خلک د مظلوم د تاره او خار غری په دغه کې په کاروبار کې څه کوي نه وایي چې دا اوس د ظلم یو لزر او ورته چې بلا دی چې څه 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 نه وکړي دا د خلکو ته وخت نور کوي نو دا ستاسو په اسلامي امارت کې دا ټول مظلوم ولس دا خار غری په تاسو په ډیره تمه دي نو الله جل جلاله دې تاسو داسې وخت پلان درکړي دا موږ خپل تاکید لاندې راولي خپل د نظر پلان راولي دا چې د صلاحیت احد او توته کوي هغه وی چې ټول مسلمانان او ملت او مسلمانان او د شرګان څخه په مستحق خلک ته ورسېږي
دا موږ چې راځي ورغه په خواني ملکان دی وغنور خلک دی وغزاړه خلک دی دا خلک مسلمانان دي ډیر دي دلي دي د سخت مشکلات سره دی وايي په څلو کې اڅنه وی په څلو کې ټول په څلو کې دغه خلک د سختي او د وزنی سره مخامخ دي نو ما هیله دغه چې دغه مرسته چې دغه د غړمنو خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې نن د کلوري نه ځای لري نه جګال لري نه شی لري او بیا کومه کوکه سرپناه ده هغه د ژوند ستړي شپې پر تیریږي دغه کوم کونه دی په دغه مسئله کې نو خلکو ته ورسېږي دا نه دی نه کوي چې د هر څلې چې راځي خپل واسي ته په واسطه باندې تخمیږي زموږ هیله دغه چې دغه هر څوک چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دغه خپل تو ورکی چې هغه ورته ورسېږي والسلام په احترام
سلام بازاری رنج دو طول کردون گو او وریدون کتا کل احترامات راندی کن در بشری مرستی در راستون کو تمیلون کو تمیل و درخوان پیش دام رستی بلید در کار پا مقابل که توزیشی یو خوان وطن که لگ آبادی پیدا شو او بیا خلق و مستاق خلق و تمو رسیدی در وسانه شکل نقد و توزیه کول دوم را دا پتن یو سکی خو نملری دا بخیش بانگ جهانی دلاری مصرف شی او اماغا پروژی نمکارا پروژی یعنی پروژی دیزن شی او اماغا پروژی مخی ورس خلق پکی کار پیدا شی خوال مستاق خلق کار ترازی او دا پدیر یو اساسی شکل ویشل سی بلالار دا پتن مونتا خو که هر قسم اوس پکی رایش پا دقا شکل چی اوس ویشل کی گی دیگی اتمن مستاق خلق تنرسی مادا
السلام علیکم زجر اجیز اولیدون کتا سبسون و کسون کلتم پا خدای کمشهی لکی دلیدی داغ شیار دیتا داغ نشکنگاز خبر دوسر کهو ما چی آغا داغ خلق بزر دوشه همه چی زد دادا کریه پسرای کی پروتی ما دا کریه والا سرای والا تور کولکیزی منگرزا پا داغ کسو کی دلیه ما امساگان دا خبر دیتا هم کم نوالا کتالیب هم نوالا اسکار هم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں مرادم دا ہوں بادری صلاح کی غریبوں و نسوالی و سیدن کے امہ دلت پجی من دکھی کہ چار سو مکسر آگے لگے میں دے بادری صلاح سننا نو کو مکسر ہوئے میں دا جمر و رسوالی اسر اپس کر لگا ہوں ماسم رائی سی کو مکسر ہوئے دو وارا دو وارا انسرا کیا وانے رسولی دا بلکا سیزخ پر ورگلے امہ راوی نی سلاکا کا وانه رسیدی ما یله دا زمو صاحب سخی شدا دریبون ول سوالی سره کومه کوکی مو سلام او سید آزادی آزادی راجیز من دا یله دا راځنا کې غام څو وره وکړي چې چا تر وځه پر وره شي سلام یو څه ته مونږ دی
السلام علیکم آزادی و شهر وکړه دغه موږ د باوري مرداسته پرتوی د غورماش ولسوالۍ بادغیس ولایت مرداسته پرتوی موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی د دغه اجنجار په کاسه کې پرتوی د هیم نایې او شاته موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی د موږ راک دی ورسی د لوی مقام په سلام کوه لاجمن
سلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته زنور عرضم تب خوش خبری کوم خدا کوم واده کوم کومکونه چې راځي دا د کور په کور دی وګرځي کور په کور دی دا وګرځي او کور په کور دی ویني چې دا خلک مالدار دي که غریبانان دي خلک د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ دي دا ظالمان هم ته مال وایي دا وکیلان او نور هم ته وایي خو خواهش مې د ملل متحد او د دې ټولو موسساتو نه دا دی چې کور په کور وګرځي او خلک ویني وسلام
السلام علیکم دا سنگن کو دا سنگن دو لسوالے سن رنگ والے دے رزما پیغام دے دا ارور پا چروا کو طالبان تا ارور اسیر دے دا خلق دا سے دیر دا سن سر مخامخ دے چھے دا ماخام دل آمال دے دا نمی اس سرے مجی ترا لے قسمی و اخسی ولمن برای اسلامی والا چش پشتے دا پوکی کشنیان تن باندی کلن لہو خوالل دا ماخام دولا کی بھی طبخی لبادی کری دا څنګه ورسته د چراسي هغه غنه په مونږ دی چې خصيزي او هیڅ څه نه رسیدي د خوار غریب ګډه د اسپاته دي
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په اکثر او دغه پیغامونو کې اوریدونکو شکایت ترلو چې له دوی سره شوی مرستي او یا هم د دوی کلیو ته ورغلې مرستي په عادلانه ډول نه ویشل کیږي د موادو په ویش کې د مور مېرې یا توپیری چلن کیږي موږ همدا شکایتونه او همدا ګلې د طالبانو له مرستيال ویان بلال کریمی سره شریک کړي لدنه مې په فایل کې وپوښتل چې اوریدونکو ولې دا ډول شکایتونه لري
بسم الله الرحمن الرحیم په دې اړه باید ووایم چې اسلامي امارات د مرستو د ویش لپاره ډیر منظم پروګرام لري او دغه د یو منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته توضیح کیږي په ټول هیواد کې چې مرستې راځي اسلامي امارات هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د چا حق به په غیر مستحق ته نه رسیږي یوازې هغه کسان چې مستحق کسان دي هغو ته رسیږي په دې مورد کې اسلامي امارات یو کمیسیون هم ټاکلی چې هغه هغه مستحق کسان تشخیص کوي، ارزیابي کوي، هلته ځي پلټنې کوي تر څو معلومه کړي چې څوک زیات مستحق ده او اړتیا ورته لري او وړ کسان څوک دي. له هغه وروسته څخه بیا د توزیع جریان پیل کیږي. په هر صورت اسلامي امارت بیا هم هغه نقصې که په دې برخه کې په کوم ځای کې شتون لري هغه ته برسېدګي کوي، تعقیب کوي بیا او هغه ستونزې به له منځه ځي خو چې هېوادوال ځینې کړي.
بلې، او څه فکر کوئ دا چې شکایتونه ډېر دي دا څو مپار لپسې اونۍ د کتا سره رسنۍ تعقیبوي، خصوصا ازادي رادیو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک اوري دا څه پیغامونه راځي چې دوی ته مرستې نه رسیږي؟ دا دوا شایع په خیاده چې رښتیا هم ستونزې دي او یا بل دا چې ممکن د مستحقینو شمیر دومره زیات وي چې هغه مرستې چې کوم کلی ته ځي ممکن ډېرې کمې وي؟
بله لودین صاحب، په دې اړه تا سفین نقطې ته اشاره وکړه. دلته کم کسان چې دي مستحقین چې دي دا څو کټګوري دي تقریبا د مثال په ډول سره وایي چې ځینې کسان سل فیصد اړتیا لري او مستحق دي، ځینې کسان 80% دي، ځینې 80% دي. اسلامي امارات حق د اولیت هغه چا ته ورکوي چې هغه ډیر زیات مستحق وي په دوه کټګوري کې، بیا او د ظروف او امکاناتو سره مطابق دومي کټګوري ته نوبات رسیږي، بیا درېمه ته. په دې اړه بیا احيانا په کومه منطقه یا په کومه سیمه کې هغه د 80% یا د 30% اندازه خلک پاتې شي وي، نو هغه بیا دغه وجه ده چې حق د اولیت هغه ډیر او مستحق کسانو تور کول شوی وي. خو په مجموع کې اسلامي امارت د دې پلاټه کې د ډیر شفاف او منظم ډول باندې د ټولو خلکو د ټولو مستحقو خلکو اړتیاوي پراسي، ولې بل د دوی په منځ کې بیا دا تفکیک هم یو مهمه اړتیا ده، ځکه هغه کسان چې ډیر زیات مستحق دي هغه ته باید مخکې ورسیږي دغه مرستې.
دا سه اندېښنې شته چې په اکثرو سیمو کې ممکن د څارنې سیستم نه وي. دا اوریدونکي داسې وایي چې طالبان د راسي د بهیر دی وڅاري، یعنی دوی له خبرو داسې ښکاري چې ستاسو څارنه کمزورې ده یا په لرو پرتو سیمو کې نشته. څه وایي د دې اوریدونکو د شکایتونو ځواب کې؟
د اوریدونکو د دغه نقد کوي او دغه ځغ پورته کوي د دې زهر کلی کوم، ځکه د دوی ځغ نه وي او په کوم ځای کې نقص موجود وي نو هغه ته بیا رسیدګم نه کیږي. په هر صورت د دوی ځغ پورته کېدل زه ستایم، ولې اسلامي امارات د خپل اصول له مخې ځکه د خپل هغه سیستم له مخې ځکه سپدي اړه رامنځته کړی دا هغه داسې د هر ځای هغه مستحق خلک چې دي هغه باید تشخیص شي، ارزیابي شي او شم معلوم کړل چې رښتیا هم باید مرستې ورته ورسیږي هغو خلکو ته ورکول کیږي. ولې بیا هم دا یو لوی عام غټه پروسه ده چې په ټول هیواد کې روانه ده. ممکن په ځینو ځایونو کې به داسې پیښه شوې وي چې هغه ځینې کسان به پاتې شوي وي، ولې په کل کې د دې دپاره د شفافیت لاره ډېره تعقیبېږي او که احيانا کوم ځکه تشخیص کلسي سي دلته لکه څنګه تاسو یو اصطلاح وکړول د مور د مېری چلن سوي وي هغه به تعقیبېږي او د اسلامي امارت اصول سره سم به هغه پروسه ته عادي حالت راګرځي.
افغانان له پخوانه هم له غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، وچکالي وي، بې ځای کېدنه وي او دغه سیاسي بدلون چې رامنځته شو د تاسو حکومت من سره غي پخوانی حکومت لمنځه لار د ستونزې تقریبا یو په دوه شوي. اوس اکثر افغانان مرستو ته هیله مندي او د نړۍ په کچه اندېښنې خودل کیږي. مجموع کې کوم مرسته چې افغانستان ته تر اوسه پورې رسیدلې دي څومره فکر کوي کافي دي؟
په لوی کې خو باید وایم چې دغه د اقتصادي ستونزې یا دغه د افغانانو ستونزې د لتیرو شلو کالو ان لسیزو په دی خو روانې دي. متاسفانه زموږ هیواد اقتصادي پلوه ځخه د جګړو له امله او د انقلابونو له امله ځخه کړېدلې ده، ولې اوس د اسلامي امارت لره تاک سره یو لوی تحول رامنځته شوی. د تاسو پوهیږئ چې د افغانانو د اقتصاد هسته چې وه اساسات چې وه هغه له دې امله هم یو اندازه متضرر ولړېدل چې د افغانانو پیسې په غیر موجه دلایلو باندې هلته په خارجي بانکونو کې په امریکایي بانکونو کې باندې پاتې دي. همدارنګه له نورو خواو څخه تحریمونه او فشارونه دي چې بشري مسایل د سیاسي سپر په توګه کاریږي. متاسفانه له دې کبله د ځینې ستونزې رامنځته شوې دي چې هغه مثلا د کرنسۍ د ارزښت د لوړېدو د ټټېدلو سبب وګرځېدلې. خو اسلامي امارات تاسو په جریان کې ډېر جدي ده، په هغه برخه کې هم ډېر کار کړی ده او تماسونه جریان لري چې د مرستو جلب او په عین زمان کې د غوی رحمتیدلو په برخه کې د منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته ورسیږي. تحرک څه تحرک ته مخرب بهبود روان یو. یو څه مهم دی هغه دا چې موږ امیدواري دار چې دا به په مقطعي ډول باندې وي او دا لویه ستونزه د امنیت ستونزه اوس هغه حل شوې ده، هیواد آزاد شوی ده، اوس د اقتصادي او سیاسي ستونزې د هغه په مرحله وار ډول باندې امیدواري ستاسې مخ بهبود خواته روان وي. نو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې لکه څومره چې په شل کال کې شکیبایي او صبر وشود په دغه سیاسي او اقتصادي مقطعي مشکلاتو کې اوس پیرا نمور هیواد ورسره مواجه ده، هم امیدوار یو سیږي تر څو موږ یو ښه تحول ته ولاړ شو.
او بیلابیل ادارې د ملګرو ملتونو او نور نړیوال مرستندوی ادارې په افغانستان کې د مرستې رسونو په چارې بوخت دي. دغه ادارې او موسسې د طالبانو له حکومت سره څومره همغږي لري د مرستو پر رسولو کې؟
بلې، و دلته یو ښه همانګي موجوده ده. خوشبختانه زموږ په هیواد کې کوم مرستې چې راځي له بهر څخه هغه خو تر ډېره د اسلامي امارت د مهاجرینو وزارت له لارې او د ازید حوادث وزارت او همدارنګ د سری میاسې له لارې ځکه مستاکو خلکو ته د هیواد په ټولو برخو کې توضیح کیږي. ولې ځینې مرستې کې د موسساتو لخوا ځکه توضیح کیږي د اسلامي امارت سره په همانګي، او دلته انشاءالله داسې ستونزې شتون نه لري چې هغه د دې سبب وګرځي چې د مرستو تورا تک دی پکا کی او یادی د چا د ناراضیتی سبب وګرځي.
بله، کور ودان او روسي پښتنه کوم کریمی صاحب، اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي هغه کسان چې اوس زموږ او تاسو غوونه اوري په لارو پرتو ولایتونو کې دي، هغوی ته څه اطمینان ورکوي؟ جمع را روان ده، نړیوال اندېښنې کوي، د ماشومان خوارځواکۍ دي، د مجموع کې د 22 میلیونو کسانو د لوګې موضوع ده، دوی سره به په جمع کې څلول مرستې کیږي یو ځل او کنه په دوامدار توګه باندې
په دې اړه باید زما هیوادوالو ته دا پیغام ده چې دوی په دې مطمئن او باوري وو چې د اسلامي امارت مسؤلین ترغه څه چې دوی فکر کوي ډیر زیات په دې حاڅه کې دي چې د هیوادوالو د رفاه او د اقتصادي مشکلاتو د لمنځولو لپاره پرمختګ رامنځته شي. او په عین زمان کې تاسو پوهیږئ چې د هیواد وضعیت لکه څومره چې خارجي سازمانونه او ځینې راپورونه گزارشات نشریږي چې بحراني او کړکېچنې شي، د عمره هم زیات بحراني نه ده. بازارونه له موادو ډک دي، قحطی شتون نه لري، یوازې د ګرامي په برخه کې کوم ستونزې دي هغه مخکې یادونه وکړه چې دا به مرحله وار وي. او د زمي تراتګ مخکې د اسلامي امارت له لوري ځکه په مختلفو سیمو کې همدارنګ په سیمو کې چې هغه له طبیعي آفاتو څخه احتمال لري متضرر کیږي، هلته هم په صحیح برخه کې ادویه رسېدلې ده، همدارنګ په د غذا او د البسی په برخه کې، د پوشاک په برخه کې هلته ټیمونه موجود دي او کله مرستې راځي هغه تنظیمیږي او په عادلانه ډول باندې و خپل او هغو ځایونو ته چې ورته اړتیا لیدل کیږي هلته رسیږي او خلکو ته بیا د ضرورت مطابق توضیح کیږي.
د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په تیر خبرونه کې خوونکو او نورو دولتي کارکونکو د ماشونو د ناورکړې په اړه شکایتونه کړي وو. موږ هلته د مالی وزارت ویان دوه پوښتنه د مالی وزارت ویان ویل چې دوی د دریو میاستو اسد سمبولي او میزان معاشونه ولایتونو ته لګلي او داډي وخود چې تر 90 سلونو پورې دولتي مامورانو معاشونه هم تر لاسه کړي، خو تر دې خبرونه وروسته هم زینو اوریدونکو ویل چې دوی ته معاشونه نه رسیدلي. لدې ډلې خون کو ډیر شکایت درلود.
ما پیغام دا دی وروره زموږ د دندول سوالی سینې د کندهار د دندول سوالی سینې زنګر توالی دي. زموږ مالینو ماشینه باندې تقریبا د زمونیا سره نه وسول نه عمر سره سره سوي د نه یو خپل معاش مراقي اوس مزاریان څه چمکو او مکتب هم نه دی بندا دي. او مالیمان ګر د ازیره دي هم دغه ماشاتان دي کاټون را کړی دي مگر معاش منست او د سار مالینو قاو کوي وته وروره یوې میاشتې ماش ورکوي مې غنم ورکړه موږ شی ولاکړي دي دا شي د پورورو څخه پخلا پختا چیرېږو چې اوس څه چموکو د پاکر سره مخامخ په خدای اوس یې ښه غوټ ماش وروره د غزما پیغام خامخا یو ګس تو دوه و درې نشر کوي چې د خلک یې واوري دا مسلمان یې واوري کور مو ودان ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
سلام علیکم احترامات زیاو دي معلمین و درنګرا ولا استخروج رسالین مرو ده خوشحال نشتی ولا که موږ ته څنګه را کوي دا جدي شوګم میعزت علي از خدای لاز قران معلم چې و کی برګر د دې رنه ته چې موږ د معلمین تنخوا ورکړه هیڅ تنخوا نه ورکړه دا موږ استخروج رسالین تاسو ازادي راډیو څخه مننه کوم زما دا پیغام د مالی وزیر چارواکو ته ورسوي چې څنګه وزیر د مالی نو څنګه شپږم نه زموږ تنخوا نه د افیشل دایران نه چې موږ د مالی کار تنخوا ورکړه او زموږ تنخوا نه راکړ شو یا د دې نیاز یا جمع را معلوم شوی چې موږ د تنخوا په خو د انتشار کا ورکې د افغان دي شي او څنګه سیستم لاغو شو زموږ تنخوا نه ده شوی دله مینه چې د چارواکو څخه یې لکه جوړ دروغ دی ملت مو وايي په لحاظ خدای په لحاظ قران تاسو غزان دین عالمان وايي د زموږ تنخوا مشکل حل کی ترجمه ده بچانو مریضان دي در خود سوالی تو زده اشفاق من از جد بیتن خیلی دخشتی و سلام به احترام
آزادی او اوریدون که آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.